پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو زن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان وایي د حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هېواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي.
What we have said before. The Senegal chief of police budget September to اخر هغه مواد چې د خړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي.
له افغانستان سره د نړیوالو ډیر مرستې په دې هیواد کې روغتیایي خدماتو ته ځانګړې شوی چې اوس د غمرستو لبندې دوه سره په دې هیواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویرې زیاته کړې. غزنی ولایت کې مسؤول مسی هم نو روغتیایي خدماتونه کم کړی دي.
فلو شپخانه کونکو کې مصارف کم کړی دي کم څه چې حتی صفر ته رسول دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد هم بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري.
ځینې لوښي د دغه خرڅ مشکلات دي. کار نشته، مزدوري نشته. وروره
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن دوهې ته سفر وکړي او له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارد جوړ کړ. پوره خبرونه. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. دا خبره رویټرز خبري آژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی ده. رویټرز ته د احمد الله متقی په نوم د طالبانو یو غړی ویلی دی چې په ارګ ماڼۍ کې په دې تړاو یو غونډه هم د پنجشنبې په ورځ روانه ده. اخوا تلو نیوز هم په دې ارتباط باندې ځینې خبرونه خپاره کړي دي. نړیواله ټولنه له افغانستان د طالبانو له تحریک غواړي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او د ټولو شل کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب ضمانت ورکړي څو په دې شرط باندې له نړۍ سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو د دوهې د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانیگزی دوه ورځې مخکې ویلي وو چې د دوی نوی حکومت به په دوه ورځو کې اعلان شي او یو ټول شموله حکومت به وي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن دوهې ته سفر وکړي او له خپل قطري سیال شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دی ملاقات کې به د کابل هوایي ډګر د فعالیت په بیا پیلېدو او د هغو افغانانو په خوندي ایستلو خبرې وشي چې له بهرنیانو سره کار کړی او نه دي توانېدلي چې د تخلیع عملیات پر مهال ووزي. امریکا او متحدانو د اګست له 14 د همدې میاشتې تر 13 څه باندې 144,000 افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وایستل. بل لور ته پرون خبري اژانسونو کې راغلي چې د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه کابل ته رسېدلي چې هوایي ډګر بیرته فعال کړي. د هوایي چلند چارواکو ازادي راډیو ته وویل وروستیو ګډوډیو کې د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان رسېدلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستی له قاید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته انتقال شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې اس ام ټي لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2020 کلونو کې هم د ژورنالیستیک فعالیت لپاره نیول شوی و. د هند په وړاندې د کشمیر د جلا غوښتونکو یو ستر مشر علی شاه ګیلانی د 92 کلونو په عمر وفات شو. ګیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینګر کې د خپل کور دننه سا ورکړه. نوموړي د خپل ژوند وروستي 11 کلونه تر ډیره په کورني حبس کې تیر کړل. د دې لمړینې وروسته هندي چارواکي د احتمالي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي او سرینګر کې له خلکو غوښتل شوي چې له کورونو ونه وځي. پولیسو د هغه د کور شاوخوا لارو کې اغزن سیم درولې. د کشمیر پر سر تر اوسه دو سیالو هیوادونو پاکستان او هند څو ځله جګړه کړې ده. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکی خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله خو لا د میډال د لوبې چانس لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړی. هغه لیکلي زکی لومړی لوبه بېګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-12 وبایله، خو له دې چې سیاله نیمه پای لوبې ته ورسېده زکی ته هم د بل پړاو چانس په لاس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینۍ لوبغاړي سره مخ کیږي او که یې وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي چې د پارا اولمپیک د برونزو میډال ترلاسه کړي. د توکیو د پارا اولمپیک لوبو ته له افغانستانه یوازې دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولي په ځنډ ورسېدلی دي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوې ریکارډ جوړ کړی. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوې ریکارډ پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډېر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي ټیم د وتلی ستوري علي دایی ستاینه هم کړي چې کلونه د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ یې ښیو او د تل هڅه کوله چې ور ورسیږي. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان مانچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوړې چارواکی وایي تر اوسه ډېرې لرې ده چې طالبان دې په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پېژندل په دې پورې تړلې چې دغه حکومت به څه ډول وي، آیا هغو خلکو ته چې غواړي له افغانستان ووزي په مسون ډول به د وتلو اجازه ورکړي، او دغه راز طالبان به د بشري حقونو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي که څنګه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالی ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناشته ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکلې معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینی له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولی شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانیږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې و ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري، او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناشته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي په خوانیو تجربو ته په کتو طالبان یوه بېرحمه ډله ده.
موږ نه پوهیږو چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یوه پخوانۍ بېرحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي که نه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي وو چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلا مشورې پای ته رسولې او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت به څه وي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډ وي، په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به یې ټول ګډونه وي، خو وبه لیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي که نه، په دې اړه به راتلونکی قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هیواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمز الله اکبروف وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالي شي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستو لپاره زیرمې شوي دي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردونو ډالر زیرمې د افغانستان په متحدو ایالتونو کې کنګل شوي. افغانستان د مرکزی بانک د رئیس پلاوی یو غړي هڅه پیل کړي چې اجازه ترلاسه کړي له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره استفاده وشي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الک پروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
What we have said before is by the end of September
تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیون ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونی ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز ژورنالیست په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړي چارواکي خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره د نړیوالو مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. له افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته هم ځانګړې شوي چې اوس د دغو مرستو له بندېدو سره په دې هیواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی هم هغه ولایت دی چې مسؤول مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي خپل روغتیایي خدمتونه کم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل اورئ.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، طالبان د نوي حکومت اعلانولو لپاره چمتووالی نیسي، خو نړیوالو بیا هم پرې فشارونه زیات کړي چې د طالبانو لخوا راتلونکی حکومت به هله په رسمیت وپېژندل شي چې حکومت د بشري حقونو په ګډون ټول حقونو ته درناوی وکړي، حکومت ټول شموله وي، او دغه راز هم هغو افغانان له هیواد دی وتو آزادانه اجازه ورکړي چې غواړي له دې هیواد ووزي. خو اوس په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي په تیرو سلر وشتو ساتونو کې له تورخم لارې څخه 206 بیا سوداګریز کانټینرونه له پاکستان څخه افغانستان ته وختلي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نازادي راډیو ته وویل د تورخم په ګډون ټولې لارې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شوې دي.
ټولې لارې د افغانستان تجارانو پر مخ خلاصې دي، هیڅ مشکل نشته. 206 بیا موټر د پاکستان څخه راغلي دي چې زموږ واردات په جمله کې حساب کېږي. 301 پته موټر د افغانستان څخه
نموري هم دارنګ ویل د سوداګرو پر مخ یو شمیر خندونه موجود دي چې ډیر ژر به حل شي. خغلی مومن وای اړوند مسولینو تازه نیو وړاندیزونه شوی او هیله مند دي چې غوښتنې ومنل شي. سوداګری خونوي اوس مهال په یو ساعت کې دوه موټر پرې خودل کیږي چې د ستونزې رامسته کړی دي. د ننګرهار اوسیدونکو وای د بانکونو بندېدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. د بانک په اوږدو لیکو کې یو شمیر ولاړو کسانو ازادي راډیو ته ویل که بانکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړل شي نو خلک به د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ شي. په کابل کې بیا یوازې د بانکونو مرکزی څانګې پرانیستل شوي او خلک له څو ورځو راهیسې په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. تر دې وړاندې بیا یو شمیر کوچني کاروباریانو ویلي چې بانکونه په اونۍ کې ډېرې کمې پیسې د دوی په واک کې ورکوي چې خپل کاروبار پر مخ نشي وړلی. د افغانستان مرکزی بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 1000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي، چې دغه پریکړه له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده.
ازادي رادیو اورې مخې مو واورېدل چې د راپورونو له مخې طالبان په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو د یو مسول په وینا نن خبر ورکړل شوی دی چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریانې بشپړې شوې دي او ښایي طالبان ډېر ژر دغه حکومت اعلان کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده. دلته په سټوډیو کې راسره دی شیبر صاحب، نوي جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. رویټرز اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا ډله نن دې ته چمتووالی نیسي چې خپل نوی حکومت اعلان کړي. د اګست په 15مه طالبانو پلازمینه کابل ونیو او په تیرو څه باندې دوه اونیو کې حکومت نشته او د خلکو اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. د طالبانو غړي احمد الله متقی په خواله رسنیو کې ویلي دي چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریاں روانې دي. د نړیوالو له لوري د نوي حکومت په رسمیت پیژندل د مرستندویانو د مرستو د دوام او د پنګوالو لپاره مهم دي. د افغانستان اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. یوې خواته جګړو په تېرو دوو لسیزو کې د رویټرز اژانس په وینا له اټکل سره سم د شاوخوا 240 زره افغانانو ژوند اخیستی او بل لور ته وچکالي راغلې ده. طالبانو د دوشنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ژمنه وکړه چې له هېواده به د بهرنیو او هغو افغانانو د وتلو مخه ونه نیسي چې له افغانستانه وځي. خو د کابل هوایي ډګر لا هم بند دی او ګڼ افغانان هڅه کوي چې د سرحدونو له لارې ګاونډیو هېوادو ته ووځي. بل لور ته له قطره یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی دی. وې سرچینې ویلي دي چې دا ډله به بشري مرستې وکړي او هڅه به وکړي چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې لیدنې کتنې یو هدف دا دی چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو لپاره زمینه برابره شي. د طالبانو د نوي حکومت په اړه د طالبانو یو چارواکي په روسي کې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوند به د نوي حکومت د شورا مشي کوي او نور حکومتي چارواکي به د دې شورا تر واک لاندې وي. البته دغه مسول دا خبره هم کړې ده چې ممکن ولسمشر هم د ملا هیبت الله اخوند د شورا تر واک لاندې خپل چارې مخته یوسي.
ډیر د نړیوالو سترګې د طالبانو د نوي حکومت اعلانولو ته زیر دي. پر طالبانو په دې وروستیو کې ډیر فشارونه له همدې کبله راوړل شوي چې که نوی حکومت اعلانوي باید هغه داسې حکومت وي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. په دې اړه څه نه دي ویل شوي د طالبانو له خوا چې آیا دغه حکومت چې دوی اعلانوي دا به د افغانستان د ټولو پرګنو یا ټولنو یو ممثل حکومت وي؟
تر اوسه پورې چې طالبانو کابل نیولی دی له ډیر را وروسته او په دې پرون او نن ورځو کې دوی له ځینو اژانسونو سره ډیرې خبرې کړې دي. مثلا له الجزیرې سره د طالبانو مختلف ویندویانو خبرې کړې دي. دا خبرې مختلفې دي. مثلا یوه دا خبره ورته کړې ده چې په نوي کابینه کې به میرمنې نه وي، دا یوه خبره. بل دا خبره کړې ده چې په نوي کابینه کې به د پخواني حکومت چارواکي نه وي، دا خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې بیا د طالبانو مشرانو په کابل کې د پخواني حکومتونو له چارواکو سره، مثلا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره څو ځلې کتلې دي، د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې کتلې دي، او نړیوالو هم په طالبانو باندې فشار راوستی دی چې د خپل نوي حکومت لپاره باید یو پراخ بنسټ غوره کړي چې ټول افغانان ځان پکې وویني.
ډېر مننه کور ودان. نو ولیدل شي چې طالبان څه ډول حکومت اعلانوي، خو د طالبانو لخوا د نوي حکومت اعلانول اهم به د نړیوالو لپاره یو د څارنې موقع ورکړي چې آیا له نوي حکومت سره په راتلونکي کې مرستې وکړي که څنګه. اوس هم افغانستان په ډیرو برخو کې په تېره بیا د بشري مرستو رسولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالو ډېرې مرستې بندې کړې دي او تر ډېره دغه مرستې په افغانستان کې د روغتیا له سکتور سره هم شوې وې. ډېرې هغه مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالې وې په ډېرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه کم کړي او خپل روغتیا پالان هم رخصتوي. غزنی هم یو هغه ولایت دی چې د روغتیا مسؤول مسیب کې خپل خدمتونه کم کړي. نور به په دې رپورت کې واورو.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوي دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه را په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید تمدید شوی وای، خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. وینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول سوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنکړي په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې دا کوم سیستم جوړ سوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود ده، امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسي نو دا به یو ناورین رامنځته شي، ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي، دا زموږ کلینیکونو ته چې کله راځي په کلینیک کې قابله نه وي، یا که نه کې تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد لا بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري او د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي.
دا د کابل ښار په یوه څنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دوکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپلو وږیو ماشومانو ته نفقه برابره کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وایي په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړی چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار ته راوړي.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوښي دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته، وروره خلک ټپ پلوړ دي، نو مجبور یې کار نه یو شی خرڅ خپل هغه روزګار په تیر کړو.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپلې بیې په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکي یې ترې په ټیټه بیه غواړي. دای که څه هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه والي او د کار لپاره دې ورته زمینه برابره کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې وروستیو کې ډیری خلک د خپلو کورونو د وسایلو د پلورلو لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپلو کورونو توکي پلوري. څوک له هېواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په لس افغانۍ وو، اوس په 15 افغانیو پلورل کېږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کېږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کورونه موږ سره سفتې چې موږ زول افغانستان اوج د کورن په ګروي ورکه ګرویم وای سپار سو د ورکه مسته د ورکه شپږ زره کوري لس زره کوري په 3000 په 5000 ډالر په کرای ورکه او ګروي ورکه او زلار دسی ان موږ د دوه چې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام کورونه سفتې وای چې موږ زول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې وروستیو کې سوداګریز توکو په ځانګړي توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چنده لوړې سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دی ټول مسلمانان نه دا دی چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او دو پلم خدا امارت اسلامی نے ودا دا دے چې متعدق د الله او د الله د پیغمبر رفتار دی خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانان او د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشحالي. مونږ مرود دی دنیا نه څو علی الله ته پوس کی فورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دی ګران علماء نه دا دے چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دی مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد کی او چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان یو په هغه باندې عقیده وکړي منډې ترلې موه وایي بی نظمي مراولی شي نه مقامته کوي مسلمانان وایي د الله نه ویریږي. د ټول ورونو نه مې خواهش داده چې د عزت او د ابرو ژوند شروع کړي یو بل سره مصیبت مرسوي. او علما خو ډېر مسؤله ځکه دي چې دوی په قرآن او ځمشان پوهېږي، دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی. د افغانستان د وسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي وو د په ډېر تکلیف جوړې شوي دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یا دا خلک ماتي د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي. او دا ډېر شی دی همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پرابندېږي مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دولس نیمې بجې شو او اوس هم صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. د طالبانو ادارې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. دا خبره رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی. رویټرز د احمدالله متقی په نوم د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د غړي په حواله لیکلی چې په ارګ کې په دې تړاو پنجشنبه د یوې غونډې ترتیب نیول شوی دی. تر دې دوه ورځې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس ستانکزی ویلي و چې دوی به نوی حکومت په دوه ورځو کې اعلان کړي. د افغانستان د پاوز د زغروالو ګاډو او هموی ټانکونو عکسونه په ایران کې خپاره شوي. یو ټلګرامي کانال چې د افغانستان خبرونه خپروي پرون یو لړ د عکسونه نشر کړي. په هغو عکسونو کې چې په ټویټر خپاره شوي لیدل کېږي امریکایي زری هموی له افغانستانه ایران ته لیږدول شوي. د دغو ګاډو د شمېر او نورو تجهیزاتو په تړاو جزئیات نشته. طالبانو تازه د همدې مسلې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې پاکستان ته د وسلو او مهماتو د لیږد خبرونه رد کړي وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایرانی چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکیا خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله، خو لا د میډال د لوبې چانس لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک ورکړی او ویلي دي زکیا لومړی لوبه 12/12 وبایله، خو له دې چې سیاله یې نیمه پای لوبې ته ورسیده دې ته هم د بل پړاو چانس په لاس ورغی. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایرانی لوبغاړي علی دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انستاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او ویل د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډیر خاص دی. کمو غوښتنې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د نور بس دی یا شکست سکوت په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن مو د خزینه پولیسو مخکنی غړي زلا زازی میلمنه ده. زازی خبرونه ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو هیوادوالو ته. څوک چې د متاسي اواز اوري خوشاله یم چې نن تاسو سره دغه برنامه کې.
بله، دغه نو چټکو پرمختګونو سره ډېر داسې اندېښنې لدې مخکې هم وي او اوس هم داسې لیدل کېږي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې هغه لاسته راوړنې له لاسه وځي چې پرې ډېره پانګونه شوې. یوه هم د ښځو د پرمختګونو په برخه کې په تېره بیا په افغانستان کې ډېرې ښځې په دې شلو کلونو کې پیاوړې شوې، له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شوې، ډېر کدرونه وروزل شول، ډېر تر مشرتابه پورې ورسېدي. او په تېره بیا د افغانستان په امنیتي سکتور کې هم ښځې ورګډې شولې او د امنیتي سکتور یوه برخه وګرځېده. تاسو هم د همدغه سکتور یوه غړې وی، څه احساس لري اوس چې له دندې یا دنده مو پریښې یا لدې شوي یاست؟
والا اوس کوم شرایط چې مو ته مخ شوي دي یا مو چې څومره پرمختګ لرلو اوسه پورې، یعنی فکر کوم چې ټول د بینه لاړل، یعنی اوس متصبی خې دی هغه 50% هغه ته پرمختګ چې رسیدلی و صفر تر ورسېدو دوباره خې احساسونه لرم په دغه چې شاید د موغونتې ډېرو ځوانانو هیلې خاورې شوي وي او دوی خپل ټول امیدونه د لاسه نه ورکړي وي، ځکه د مو هر پلان هر امید هر هغه خپل وطن کې و او دا چې اوس موږ دغه مجبور یو چې نور کار ونه کوو او شرایط مو ته برابر نه دي او ډیرې د مو هغه حقوق چې هم اسلامي حقوق ته هم اساسي حقوق دي مو د قانون اساسي د لحاظ نه یعنی هغه نورشته نه، یعنی مونږ شو کولای نور دوباره کار وکړو، خصوصا د څوک چې نظامی خطی دی دغه ته شرایط بخي سخت شوی اته دوی ته د مرګ تهدید هم شته، د دوی د فامیلونو ته هم تهدید شته، غیر خاطر چې دوی مخکینی نظام سره د یو نظامی په صفات او د ابوجه چې دوی وخزه ده دوی کار کړی دی رښتیر هم ډیر یو یعنی زه خپل شخصا خپل ځان نه وایم هیڅ نه لرم دغه خاطر ځکه زه فکر کوم چې حتی لاړل زه اوس حتی برنامه نه لرم پلان نه لرم آینده چې زه مثلا څه کوم طرف ته روانه یم چی باید وکم کوم زینه باید دوباره شروع وکم یعنی دغه شروع ته پلان جوړول هم ډیر یو مشکله کار دی او حتی انسان نه پیږي کوم زینه شروع وکړي ځکه مو حتی د لاسه نه ویر کړلو.
بله زلاس ازی مخیل دی چه طالبان وقت ورسیگی لطالبان سر دی سول پی خبرو که هم یو موضوع چه الویدیزوالو پا تیره بی امریکا دیره مطرح کوله هغه دی خزو دی پرمختگونو تا درنوائیو دی خزو دی حقونو درنوائیو استاسو په نظر باندې دغو غوښتنو دغو فشارونو هیڅ نتیجه ور نکړه او په خپل تاسو لخپل نورو خزینه همکارانو سره چې کله کېنی څه وایي و چې څه کول په کار دی، آیا هڅې مو پیل کړي دي چې طالبان وهڅول شي چې تاسو هم د دې ټولنې یوه برخه یاست او باید اجازه درکړي چې خپلو دندو ته لاړ شي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي؟
د کله نه چې طالبان کابل ته راشي او دوی کابل ونیسي مخکې د هغه نه چې سولې خبرې روانې وي موږ دخته ډېر تلاش وکړو او ډېر هغه وکړله په خپلو ادارې او دفترونو کې څومره ښځینه افسران چې وو یا ښځینه پولیسان چې موږ په نظام کې کار کولو ډېر موږ دخته کوشش وکړو چې حتی مو یو نماینده ولرو په دغه کې چې لاړ شي او هغوی د سولې په خبرو کې دمونه وکړی شي نمایندګي وکړي او د مو هغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ د طالب نه غواړو هغه مو ته یعنی دوی سره مستقیم وغږېږي او د مو حقونه حفظ پاتې شي. خو فعلا چې وخت مو سره کینو فقط دغه فکر کوو چې آیا ژوندي یو څوک موږ ژوندي پاتې دي یو څوک نشته، ځکه تهدیدات ډېر شوي کورونه تلاشي کېږي او ښځې افسران ټولې خپلو دوستانو نه نږدې دوستانو نه چې چند خبرې هم ټول پټ دي، یعنی هیڅ څوک تا خپل ځای نه مشخص کوي تیر هغه ته چې هغوی وظیفې ته راشي. او زه فکر نه کوم چې هیڅ وخت طالب دا اجازه مو ته راکړي چې موږ دوی سره په یو قطار کې نظامي درشه سره ودرېږو او کار وکړو.
تاسو یا ستاسو نورو همکارانو چې کله دندې ترسره کولې په کومو برخو کې ډېرې مصروفې وې؟ ځکه هره ټولنه که موږ هېوادونو ته وګورو د ښځینه پولیسو رول ډېر مهم دی. په تیر بیا کله چې لکه د افغانستان غونډې سنتي ټولنه وي د ښځو تلاشي به څوک کوي؟ مثلا موږ تاسو شاهدان وو چې د ښځو تر په چادریو کې مثلا ډېرې انتحاري حملې وشوي، نو آیا دا به هم سړیان مخته وړي؟ که راته ووایه چې په کومو برخو کې تاسو ډېرې فعالې وي د ټولنې چې هغه نارینه پولیس نشي کولی سرته ورسوي؟
څنګه چې په ټولو بخشونو کې بېښځې ته ضرورت شته، پولیس کې یا نظام کې بدون د پولیس نه مو اردو لرله، یعنی هر بخش کې بېښځې ته ضرورت شته. که راشم مثلا خپل وظیفوي هغه ته دلته خشونت مسایل مخکې کېږي صحیح ده تلاشي به یو حد نه ونیسو، اما هغه چا چې مسلکي درس یلی هغوی نشي کولی مثلا استادان لاړ شي داسې یو بخش کې کار وکړي چې هغه اصلا هغه بخش کې د یک نفر نه استفاده نه کوي. مو خشونتونو مسایل کې کار کول اوس دفتن د خو شرایط دي فرق کوي، جرم هم ښځه کوي هم سړی کوي، هیڅ سړی نشي کولی چې وي ښځې سره کینی وغېنه پښتنه وکړي چې تا څه کړي یا خپل اظهارات ته نه واخلي هغه ته نه واخلي، هیڅ امکان نه لري. دلته تجاوز مسله مخطر سي، فاميلي خشونتونه دي د هغوی مخطر سي، هیڅ وخت یو سړی یوه ښځه نشي کولی هغه خپل درد هغه خپل څه چې لري هغه یو سړي ته کسا وکړي. او دا شی مو عملا لیدلی څنګه چې تاسو وي کورونو تلاشي کېږي یو ځای کې مثلا باید تلاشي وشي و ښځه باید شته وي چې ښځه تلاشي کې یعنی ډیر مواردو کې وی خزه ته ضرورت شته باید وی اداري کې کار وکړي بدون عادی مسائلو نه حتی ستر مسائلو کې مثلا ادارات دي دوباره اندر خزه پولیسانه که هر بخش کې کار وکړي باید یو رئیس ولري چې خزه پولیس مشکلات دوباره ووري. یعنی زه څه فکر کوم چې طالب په دومره سطح کې نه خواد خزه پولیسانو ته اجازه ورکړي، شاید تر ډیر حد دوی اجازه ورکړي، شاید تلاشه د خاطر بعضی خزه دوی معذفه کړي، اما از دومره خزه چې تقریبا درې زره خزه لرو په دغه نظام کې، نو آیا دوی ټول به سر نوشت پاتې کیږي؟ آیا دوی به چې نور بخشونه کې دوی کار کول، یا اداري بخشونه کې وي، یا نور بخشونه کې، آیا هغوی به کار نه کوي؟ فقط تلاشی مسئله زن شم کولای دلته ذکر کم، یعنی ډیر بخشونه کې خزه ته ضرورت شته او باید عام تام خزه چې لکه مخکې حکومت کې کار کولو باید عام تام مس صلاحیت ورکړل شي چې خزه هر بخش کې کار وکړي.
تاسو یادونه وکړه د کورنۍ تاوتریخوالي، خو په هر صورت طالبان ویلي چې ټول به شریعتي نظام وي، د هغه په اساس باندې به ټول مسایل فیصله کوي، د مدني قوانینو ښایي تغیر ټول شي. که راشو دې ته چې طالبانو له ښځینه روغتیا پالانو، له ښځینه ډاکترانو غوښتي چې بیرته خپلو دندو ته ور وګرځېږي، ځکه چې دوی ته اړتیا ده. کله چې دوی ښځینه روغتیا پالانې، نرسانې او ډاکترانې ور غواړي، نو ولی باید یو خزینه پولیس بیرته په هغه ځای کې چې نر هغه دنده نشي سرته رسولی و نه ګمارل شي او خپل دنده ته دوام ورکړي، څه وایي تاسو؟
د ما په ګمان چې هغه خزه چې ملکی بخشونو کې کار کولو، شاید هغوی ته ولی را خلاص شي، شاید بعضی قوانین ورته مطرح شي، باید دوی په هغه چوکاټ کې هغوی کار وکړي یا یو طرح دوی وته ولري. اما خزینه پولیس ته اولین شای چې د دوی د ژوند تضمین دی، چې د دوی ژوند تضمین تر اوسه پورې هیڅ نه دی ورکړای. یعنی هیڅ طالب نه دی چې وخزه مسؤول نه دی، هغه د راش خپل ادارې کې کار وکړي. هم د اوس د مو ډیرې دوستانو ته د طالبانو په طرفه زنګ ورویل کی چې تراغو چې دی غوي زاید کوم زاید چې دوی وسیږي هغه معلوم شي، مو یو خزینه پولیس مړه شوی دی دغه طالبانو د خاطر دوی هغه خپل کور کې مړه کړی دی. یعنی ډیر دسته مسائل دي چې مو کچې ته مو ته ومه یلې شي چې راشو کار وکړو، شاید مو د ډار لار نشو کار ونه کو، ځکه مو د فکر کوم دا اوس مو ټول په دغه فکر کې یو چې شاید مو ته دغه د خاطر ویلې شي چې مو مشخص شوی، مو ځایونه مشخص شي، یا مو دوی په راحت وکړل شي مړ کی. یعنی ډیر د مسائل دی او نظامی خزه ته شرایط د حق ملکی خزونه ډیر زیات فرق لري.
طالبان خو په ټوله کې یو افای اعلان کړی ده او ویلي دي چې ټول هغه کسان بخل شوي چې په پخوانیو حکومتونو کې کار کړی دی. تاسو ته آیا تر اوسه پورې کوم ګواښ شوی دی که څنګه؟
زما په نظر طالبانو افو نه بعد هم ډیر د جنرالان چې تاسو شاید سوشل میډیا کې د هغوی ویډیوګانې لیدلې وي چې هغوی طالبان د طرف نه مړه شوي دي. یعنی عفو عمومی فقط هغه کسانو ته نه ده چې هغوی مثلا نظام کې کار کولو یا نه کولو، ټول ته په صورت عموم عفو اعلان کړي. خی چې وخت عفو اعلان شوي ویلي دومره نفر تر اوسه پورې مړ کیږي او دوی کورونه تلاشي کیږي، ما توقعا د سوال زاید وخت چې طالب عفو ټولو ته اعلان کړي ویلي مونږ شو کولای مثلا حاضرن مخفل ځای حتی چاته مشخص کو چیزه چی ته وسیږم، یا ما کور چیته ده، یا ما فامیل چیته ده. تیره دی ما دوستان سره چیزا په تماس کیم، دوی حتی دغه نداریږي چې د دفتر نه زنګ وترسي چې مثلا تاسو راشو خپل کار ته، دوی داریږي چې حتی وی چې زه دوباره سم خپل کار ته. یعنی موته نظامی خزاته زه فکر نکوم چې هیڅ کومه عفو وی، شاید د ډیر یو د خلکو د دغه ذهنیت خاطر چې غوی د طالب په مقابل ذهنیت ته تغییر وکړي، دا فقط شاید یو فریب وی او په ډیر احتمال سره چې فریب هم دی، ځکه ډیر کسان په دغه عفو وخت کې دوی د طالبانو د طرف نه مړ شوي دي.
یو څوک چې یو مسلک انتخابوي او غواړي چې د کار کولو په عمر کې ټول وخت همغه مسلک ته وقف کړي، ځانګړی کړي، تاسو ولې د پولیسو مسلک ته مخه کړله او کومه انګیزه در سره وه که ځینې مجبوریتونه ول، او آیا داسې مو هم حدث او ګمان کاوه چې یو وخت به ستاسو ټولو خواري ضایع شي؟
نظام ته د ما ارتک د ما په علاقه و، یعنی ما غوښتل چې ځکه د مو سم طرف ته یا د پکتیا د خوست د سمسونو طرف ته هیڅ ښځه دښته هغه نه کوي چې راشي نظام کې کار وکړي، او ډیر زیات ضرورت و کله چې ما خپله د قوم خزی لیدل چې مثلا دوی دومره مشکلات لري یا غلری ما ته دغه یو علاقه پیدا شو چې زه باید دستیو بخش کې کار وکم چې زه وکړی شم همغو خزو ته چې ما ته ضرورت لري هغوی ته دوباره کار وکړم. دا باعث دخ شو چې زه ورو ورو اندغه مسلک ته مخه راوړم، درس ویایم، لاړ شم، علاقه مې ډیره شوه دخ سره او راغلم کار ته او وخت پرمختګ مې وکړو. او یعنی دغه ځای ته ورسېدم چې نور زه دغه ته مغه شی وم چې باید دغه نه باید نور هم داسې ځایونو کې کار وکم یا داسې بخشونو کې کار وکم چې زه نور هم وکړی شم خپلو ښځو ته کومک وکم په دغه هر شرایط چې دوی ته مخته کېږي. اما وخت چې کابل سقوط وکړو رښتیا هر څه موته یو خوب غوندې معلوم شو. اصلا باور مونه کېدله چې کابل په څه رقم سقوط وکړو او څه رقم دمو ټول هیلې امیدونه ټول خاورې خاورې شول. یعنی زه اوس هم باور نشم کولای چې حکومت بین نه لاړ دی او دمو ټولې هغه څه لاسته راوړنې مو چې دومره وخت کې لرلې هغه څه زیار مو چې وباسلی و یا خپل مسلک د خاطره یعنی هر څه ټول لاړل او مو اوس داسې فکر کوو چې هیڅوک یو ځکه مو خپل مسلک کې چې وخت کار ونه شو کړی باید مو خپل مسلک تغیر کړو باید بل مسلک کې کار وکړو باید داسې مسلک کې کار وکړو چې مو ته اجازه راکړل شي چې هغه مسلک که مو کار وکړای شو. یعنی دا ډیر یو اما چیزی یایم چې مثلا مو دی ډیر جګی ساته نه روغورتي د سفر تاو باید اول نه شروع وکړو. یعنی شاید ډیرای موارد کې شاید تغیر مسلک وکړو.
تاسو د هیوی کې موضوع یادونه وکړله په لوی پکتیا البته د افغانستان په اکثر سیمو کې دودونه او رسم رواجونه واکمن دي او که یو څوک د دودونو او خلاف په ټولنه کې راوزی نوم لډی رستون سره به مخامخې ډیر خندونه شته په ټولنه کې که اوریدونکو ته وایي چې کله چې تاسو د هغه ټولنې کې چې اوسېدلې خلکو په پوزي جامه کې ولیدلې او له هغه وروسته د هغه نږدې خپلوانو او د ټولنې د خلکو چلند تاسو سره څه ډول و؟
کله چې ما خپل دغه مسلک د پولیسي مسلک انتخاب کړو ورو ورو رویه ما سره تغییر وخوړله. حتی خپل خپلوانو مې ما سره رفت آمد نه کولو چې څنګه ته یوه زازه یې و پکتیاوالی تا د مو پکتیا نوم وشرمولو د مو هېڅ ښځه په نظام کې کار نه کوي د مو ښځې مخ چا نه ده لیدلی او ته څنګه په یونیفورم کې تې او د سړیو منځ کې ته کار کوې. یعنی واقعا ما ته ډېر روحي فشارونو لاندې وم د دغه د خاطره چې ټول د ما د دغه کار په مقابل حتی د ما پلار سر نشرو ټول د دغه کار مخالف و. یعنی ما ډیر اسې خزه تشویق کړی چې حتی ملوی پکتیا کې دوی د علاقه و چې عین د ما غونډې کار وکړي ځکه ډیر د تاسو خبره چې ډیر مو نوړه دودونه لرو نوړه غل لرو چې حتی مو جنکه حق نه لري چې درس وایي نو ته چې هغه لاړ شي کار وکړي بیا هغه داسې یو بخش کار وکړي چې حتی ټوله ټولنه هغه بخش کار سره مخالفه ده او نه غواړي چې خزه په بخش کې کار وکړي. نو مشکلات ډیر وو اما ډیر په سختۍ سره مې وکړل شو چې هر تغییر کم ځان ته شرایط لکه برابر کم اما شرایط برابر شول او د مود هیواد شرایط تغییر شول. یعنی فکر کوم چې هر تلاش مې چې وکړ هر څومره مبارزه مې چې وکړه یعنی نتیجه یې صفر شو.
یو خود ټولنې هغه چلند چې تاسو یادونه وکړه خپل خپلوانو ځینې داسې شکایتونه مونږ هم درلودل د خزینه پولیسو او د خزینه سرتیرو چې د دوی نارینه همکاران هم ورسره سم چلند په ځینو مواردو کې نه کاوه. داسې کوم بیلګه تاسو هم کوئ شوي ووایه داسې کوم برخورد سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل مو تاسو وخت چې ویداری کې کار کوو که هغه ملکی داره وي که هغه نظامی داره وي یعنی نظام که په خاطر چې خزه کمی دی یا تعداد ملکی که ډیری دی دومره ډیر دوی تازه را زیات نرسیږي اما نظامی که رښتیا تازه را زیات ډیر زیات ده. حتی تازه را زیات د سترګو نشرو دی دوی د کتلو نشرو تر خبرو تر ډیرو مسایلو دی حتی تجاوز شوای ده په اداراتو کې یعنی ډیر دستی مسایل دی. خو زه خوشبختانه چې فقط بعضی عادی موارد سره مقابل شویم اما رو پر رو هغه هم دی بین نلاړل. یو شی چې ما په یاد ده تر اوسه پورې چې ما اولین وار چې په خوست کې یونیفورم و اغوستلو رښتیا چې ما ته د سر نه د سرباز سر نه شروع تر آخره پورې ټولو ما ته ډېر عجیبه کتل او هغه کتل ما یاد نه نیسي چې دا ما ته یو هزار زیات و. یعنی ډېر داسې مسایل شته چې حتی مونږ نشو کولی هغه نه یادونه وکړو دلته مسئولیت نشته و دفاتر کې خما خزو ډیر تلاش کوله چې ځان تخپل دغه فضا مسونه کې ترغو دوی وکړي شي راحت کار
کومنم چې کله چې تاسو دغه د پولیسو مسلک غوره کړ نو ډیر وخت به مو دغه نږدې خپل خپلوانو سره په هغه ته په قناعت ورکولو تیر شوی چې تاسو ومني چې دا هم یو سپیشل مسلک دی چې تاسو غوره کړی دی او د دې درناوی وکړي کراش دې خبرې ته موږ هم داسې ډیر راپورونه درلودل چې اکثرا د پکتیا د نورو سیمو او د لوی پکتیا اوسیدونکو تل شکایتونه کول چې په سیمه کې په تیر بیا پکتیکا کې یو خزینه ډاکټر نشته ده تر ډیره وخت پورې اوس هم همدغه ستونزه به پر ځای وي یعنی مسلکي خزینه ډاکټر په ډیرو لورو پرتو سیمو کې نشته ده کله چې ولسونه خپل لونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي عالی زده کړې وکړي او دغه مسلکونه چې لکه تاسو چې غوره کړی وو غوره کړی او بیرته ټولنې ته خدمت وکړي نو له بهره خو اغه دراغل شل کله نړیوالو په افغانستان کې تیر کړل بیرته خپل بسترې اغه د پښادیا او دوه ورځې وروسته به کامل ټول افغانستان نووزی څوک به د خدمت کوي دوی ته که دوی خپل اجازه نه ورکوي خپل لونو ته چې زده کړې وکړي
بالکل همداسې د تاسو سره هم نظر یم وخت چې زه خپل کور نه یو چاته اجازه ورنه کوم چې اغه درس وایي سبا ورځ د توقع نشم لرلای چې ما منطقې کې ای وخزوی چې هغه د ما خزه تداوی کی یا مثلا د ما مور تداوی کی د ما خور تداوی کی یعنی ډیر د سیمه مسائل شته کورونه کې مشکلات پیدا کی کی وخت خزینه پولیس نشته وی حتی زیاتره د مسائل و چې یو دریزبان ای و ایمو همکارانو نه لاړه دی یو پښتون سیمه کې کار کوي یا ما دوی حتی دیو بل پرژه به نه پیږي یعنی زه فکر کوم چې پښتانه باید دغه اوس نور دغه پوي شي چې باید خپل خویندونه خپل لورګانونه درس وایي وخت چې خپل زای کې یا خپل سیمه نته یو تو ګولري چې هغه د تاد درد نه د تاد هر څه خبر وي ما په نظر هغه ډیر بهتره کولای شي غزې کې کار وکړي
اوس چې دغه سه یو وضعیت واکمن دی په افغانستان باندې نن تاسو به حتما له خپل همکارانو سره هم غږیږي او سره خبرې وکوي یعنی داسې کوم لار ویني کوم رڼایي ویني چې بیرته به تاسو ومنل شي او کوم فشارونه چې تر اوسه پورې په طالبانو باندې په طالب چارواکو باندې راوستل شوی یا راوستل کیږي آیا کوم نتیجه به ورکړي
فکر نه کوم او امید مختنه لرم چې طالب مو ته پندق رقم اجازه را کی چې یعنی مو را شو دوباره کار وکو او تر اوسه پوری د مو سرنوشت هیڅ معلوم نه ده حتی د ژوند هغه مو نه ده معلومه چې مو ژوندۍ پاتې کیږو نه پاتې کیږو طالب مو ستر رقم ته یعنی برخورد کوي یا ستر رقم ته چې وخت مو نه خبر شي چې څوک څوک دی یا چې توسي کې یو نظامی خزه ده وخت اداري تلار شي ستر رقم ته برخورد کیږي یعنی ډیر د شیان مو ته سوال برانگیز دی مونو پیگو چه اصلا نتیجه سکیگی آیا طالب مو تا اجازه رکوی نرکوی زی خو مطمئنیم چه طالب هیچ وقت ما تا اجازه نرکوی چه زی خپل یونیفرم واغوندم او دوی صرف یو صف که ولارم او کار وکم زکا شاید دوی نظامی خزا تا پاق زاینو که زایی بیر که چه اصلا یو خزا و نکرشی مثلا التقه خپل یا قط یا خپل غوخی شاید دیر آدی زاینو که کار وکی اما در شاید متا قبول مورد نده او شاید بعضا مو فکر که او ایمو دوستان اصرا چه شاید متا نور اجازه نیشته ویچ مخفل حتی یونفرم واقوندو شاید متا دویه ایجی دغ مسلک که تاسی نور کار مکه وی او زکر تاسی زوانان یا زوان جنکه یا زکر دلتا دی محرم خبر مسئله هم دی طالبان و داران کشته چه خزی نشی که ولی بدون دی محرم نه مثلا بیرون وزی ما په نظر در ډیر یو مشکله کار ده چې ټول یو محرم ولا روزان سره وغه مو دفتر کې مسروي چې مو یو سړی سره په اداره کې کار ونه کو ډیر شایان متفقات وو سپوري سوال دې زه فکر نه کوم چې دومره محیط مو ته برابر شي چې مو دوباره راشو صحنه ته کار
پر طالبانو د خلکو د عام ولس فشارونه څومره لمن یست نن مخکې چې تاسو سره دغه خبرې وکړو د خبرونه په لومړی برخه کې مو د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ د اوسیدونکو د قومي مشرانو د غوښتنو په اړه باندې یو راپور درلود چې دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تیر حکومت مامورین یا کادرونه د بیرته ورو غواړي ځکه چې همدغه د اداري نظام یوه پانګه ده ډېره پانګونه پېښ شوې ده او باید دوی بیرته جذب کړي. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي چې ډیر مسلکي کادرونه طالبانو له دندو لري کړي دي او پر ځای نور چې مسلکي کسان نه دي هغوی ګمارلې دي. څومره خوشبین یاست د ولس دغو فشارونو ته چې هغه به کومه نتیجه ورکړي؟
بالکل، د ولس فشار حتما یو نتیجه لري، ځکه طالب نشي کولی د ولس په مقابل ودرېږي او د هغوی هغه څه دوی چې غواړي هغوی د غوښتنې په مقابل کوم ځواب ونه لري. خو هیله منده په دغه یم چې طالبان د ولس غږ په نظر کې ونیسي او ډیری د ولس یا د ښځې د نر د هر څوک یعنی هغه حقوقونه په نظر کې ونیسي. نور ولس د طالب سره هیڅ مشکل نه لري، مو جنگ نه غواړو. اما زه چې اوس د طالبانو د کوم تعینات کس هم زه فکر نه کوم چې هغوی دوباره کدرونو ته ځای ورکړي دغو ځایونو کې، ځکه د اسناد ریاست نه تر آخره پورې ټول ملایان څوک چې هغوی تعین شوي دي، یعنی زه فکر نه کوم چې هغوی یغ بخش کې تخصص ولري یغ بخش کې چې تعین شوي دي. نو دغه نه معلومیږي چې شاید کدرونو ته په طالب حکومت کې اصلا ځای نشته وي، اما بیا هم د ولس د غوښتنې او دا چې دوی دغه کار کوي چې خپل غوښتنې په طالب ومني دا واقعا د ویاړ ځای دی چې د مولس دومره وی خلسته او دوی خپل حقونه یا خپل حق چې لري هغه نه پرېږدي چې طالب د دوی حق ضایع کړي. دا ډیر ماته د خوشحاله ځای دی چې د مولس دومره خبر نه لري د طالب په مقابل او طالب دغه مجبوروي چې د دوی غوښتنې ومني.
زلا جان د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ک یو پوښتنه وکم، او هغه دا چې دغه سي وضعیت په خوب لیدلې وي، آیا فکر کوي چې د پولیسي یا د پولیسو مسلک به د غوړه کړی وي؟
پولیسي مسلک خپل د ما یو خوب و د ما یو خیال و چې زه باید دغه رسیدلې وای، اما دغه شرایط چې اوس افغانستان کې دي دغه شرایط مې هیڅ وخت فکر نه وکړای چې مو شل کال بعد دوباره هغه شل کال پس کال تلار شو، یعنی دغه فکر مې هیڅ وخت نه لرلو. ماوی چې هر څومره شرایط مو سخت هم شي بیا هم مو به وکړی شو کار و پخزی به زیات شي، اداراتو کې پخزی زیات شي، نظام کې پخزی زیات شي، یعنی دغه د طالبانو ورتګ ما ته یو خوب و.
د خزینه پولیسو مخکنی غړي زالا زازی له تاسو مننه په دې هیله چې د طالبانو راتلونکي حکومت بیا هم تاسو ته ارشی او بیت تاسو خپل دندو ته وغوړي. کور ودان چې د نور بس د یا د شکست سکوت د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مراسله برخه واخسته.
زدا هوا نوریا مرانا یا مخبولا زدها والوريما